پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم او د لوی اختر درېیمه ورځ مو مبارک سه. د دې خپرونې په راپورونو کې اورو چې آیا وسلوالو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نا اعلان سوی اوربند کړی و؟ دا یو ساته خبری خپرونه په خبرونو پیلو له ملالی بشیر څخه اوري.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد واشنگتن ته ستون سوی چې په راتلونکو پړاوونو سلا مشورې وکړي. د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. چین د کشمیر د وضعیت او د پاکستان او هندوستان ترمنځ مخ پر زیاتېدونکي کړکیچ اندېښمن کړی دی. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد واشنگتن ته تللی چې هلته پر راتلونکو پړاوونو سلا مشورې وکړي. خلیلزاد دا خبره پرون شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې د اتم پړاو خبرې بشپړې سوې دي. د امریکا او طالبانو خبرې د اګست له 3 د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل سوې وي او د اګست په 12 پای ته ورسېدې. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد زیاته کړې چې دا خبرې ګټورې وي او دواړو مرکچي پلاوو څو ورځې په تخنیکي جزئیاتو تمرکز درلود. خلیلزاد مخکې د اختر په لومړۍ ورځ ویلي وو چې د سولې د یوې تلپاتې او عزتمنې توافقنامې او یو خپلواک افغانستان لپاره چې نورو هیوادونو ته ګواښ نه وي نه ستړی کېدونکی کار کوي. هغه هیله ښودلې وه چې دا اختر په دې اختر کې د افغانستان د جګړې وروستی اختر وي. طالبانو هم اتم پړاو خبرې ګټورې بللې یا ویلې دي چې د راتلونکو ګامونو په اړه هر لوری له خپل مشرتابه سره مشورې کوي. د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي تر دې خبرو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې ټولې هغه خبرې چې نتیجه یې د جګړې ختم او اوربند وي دوی ته مهمې دي. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت د طالبانو هغه ادعا رد کړې چې وایي د افغان ځواکونو شپږ اویا اسیر سرتیري د اختر په مناسبت خوشي کړي دي. د کورنۍ چار وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه د طالبانو د هغه بیان یادونه کړې چې د شنبې په ورځ یې خپور کړ او هغه په هغه کې ویلي وو چې دا سرتیري په کندوز، اورزګان، خوست او سرپل ولایتونو کې خوشي سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو دا بیان د تبلیغاتو په هدف خپور کړی دی. د دې وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو له بنده د افغان ځواکونو هیڅ یو سرتیری هم نه دی خوشې سوی. د کورنۍ چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې که یې په دې برخه کې په رښتیا کومه پرېکړه کړې وي او یا غواړي اسیر سوي افغان پوځیان خوشې کړي نو باید لیست او نومونه یې خلکو ته وښيي. د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په خاطر اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې له لوري په یوه بیان کې چې نن د اګست په 12 خپور سوی راغلی دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو سره هم ملکي تلفات نه دي کم سوي. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر خوان پدروسکار په دې بیان کې ویلي چې د ملکي خلکو کړاو ته کومه پاملرنه سوې ده. په دې بیان کې پر روغتیايي مرکزونو او روغتیايي څارونکو د حملو د زیاتوالي یادونه سوې ده او ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې داسې 950 پیښې سوې دي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو او یو اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. چین د کشمیر د وضعیت او د پاکستان او هندوستان ترمنځ مخ پر زیاتېدونکي کړکیچ اندېښمن کړی دی. د پاکستان دولتي راډیو نن راپور ورکړی چې د چین د بهرنی چار وزیر وانګ یی له خپل هندي سیال سوبرامنیم جی شنکر سره پرون په پیکینګ کې کتلی او د کشمیر پر مسأله او د هندوستان او پاکستان پر کړکیچ خپل اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. وانګ یی ویلي هیواد یې د هر هغه یو اړخیز عمل مخالفت کوي چې حالات لا نور پیچلې کړي. بلخوا د پاکستان پوځ د عامه اړیکو څانګې IPR پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د پوځ مشر قمر جاوید باجوه پرون له کنټرول کرښې سره نږدې باغ سیکټر ته تللی و او هلته یې ویلي چې د پاکستان حکومت د کشمیر مسئلې ختمولو لپاره زیاتې هڅې پیل کړي دي. په روسیا کې نن سهار د دوو موټرو په ټکر کې 15 کسان وژل شوي دي. د روسیې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې پیښه په سخایات کوتیا سیمه کې پر لویه لاره سوې ده او په نتیجه کې د دوو موټرو څلور نور سپاره کسان هم ټپیان شوي دي. ژغورونکي ډله سیمې ته رسېدلې او د موټرو د ټکر د علت په اړه تحقیقات روان دي. په داسې حال کې چې د حکومت ضد لاریونونه لسمه اونۍ دوام لري، د هانګ کانګ مشري کاري لام خبرداری ورکړی چې د چین دا سیمه خطرناک وضعیت ته رسېدلې ده. د سې شنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې میرمن لام له خلکو وغوښتل چې لاریونونه آرام کړي، خو دې د لاریون کوونکو د غوښتنو لمننو ډاډه وکړه. په همدې حال کې د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې پروازونه نن پر خپل عادي وخت فعالیت کوي. دا یوه ورځ وروسته له هغه چې زرګونو موترزین هوایي ډګر ته ننوتل او په نتیجه کې سلګونو پروازونه لغوه شول. د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې لسګونو کسان ټپیان شوي دي. خلکو وروسته له هغه په اعتراضونو لاس پور کړ چې د هانګ کانګ حکومت ته قانون یوه لایحه وړاندیز کړه چې له مخې به یې مجرمین د محاکمې لپاره چین ته لیږل کیږي. دا لایحه اخیر لغوه شوه، خو معترضین د مستقیمو انتخاباتو، پارلمان د منحلېدو، د پولیسو د ظلمونو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کوي، او دا هم چې میرمن لام باید له خپلې دندې استعفا وکړي. هانګ کانګ د چین برخه دی، خو د نورو سیمو په پرتله زیات خپلواک کلری. د خبرونو پای
تاسو زده رادیو ته اوږه یاست. ورزو د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه ته ایا وسلولو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نا اعلان سوی اوربند کړی وو؟ د پوځي چارو له یو شنن کې سره مو هم د طالبانو پر دغه نا اعلان سوی احتمالي اوربند خبرې کړي.
دوی په نور اخترو کې هم بیل اعلان رسمي د اوربند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي.
په بل راپور کې اوري چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې سوداګر وایي چې پاکستان پر تازه میوه مالیه لوړه کړي.
نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زمونږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان هغې سره زمونږ دغه موضوعګانې حل شي.
مدني فعالان او د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د طالبانو ځینې رهبران لا هم په اورزګان ولایت کې فعال دي.
دوی په چارچینو کې اوسېږي چې لارې تر موسی کلا پورې شته.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د ایران او جرمني ترمنځ په دې وروستیو کې تجارتي راکړه ورکړه ډیره کمه شوې ده. د خبرونې په دوایم نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلی شئ. روان وضعیت څرګندوي چې په افغانستان کې در اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې شوې دي. په افغانستان کې ځینې شنونکي وایي چې دا د وسلوالو طالبانو نا اعلان سوی اوربند و چې پر اساس دوی په هیواد کې کومه لویه حمله ونه کړله. د کوچني اختر پر مهال هم د وسلوالو طالبانو د نا اعلان سوی اوربند یادونه شوې وه. پیروزی عزیزي دا موضوع تعقیب کړي د ټلیفون لارې، په دې اړه نور تفصیل له هغې څخه اورو.
بله سړی صاحب، که څنګه چې تاسو ویلي دلته په افغانستان کې نن د اختر درېمه ورځ او تر دې دمه نه د طالبانو لوري او نه هم د افغان حکومت یا د افغان امنیتي ځواکونو لوري د کومې سترې پېښې، امنیتي پېښې، کوم خبر یا راپور ترلاسه شوی نه ده. خلک ډېر خوښ دي له کوم خلکو سره په کابل کې چې موږ خبرې کړي، همدارنګه په ولایتونو کې دوی خوښ دي. وایي موږ د دې هیله لرو، البته په کابل کې دوه اوسېدونکي اتاول حق او حکیم صفای ازادي راډیو ته نن وویل چې دوی خوښ دي د دل پر چې طالبان لولوري نه د یو نو اعلان شوی اوربند په شکل باندې د اختر درې ورځې په امن تیرې شوي. خو دوی وایي چې همداسې دا د دوام ولري، یعنی پرته له اختر نه په راتلونکي کې په اخترونو کې همداسې د امن ورځې په افغانستان کې واوسي. او د خوړو کورنیو چارو وزارت لکه څنګه چې پرون ویلي دي، دوی اداره دوی چې طالبانو د اوربند کړی وي هغه کې ښکار دی یا که په پټه یا نه اعلان شوی. دوی وایي د طالبانو له لوري دیارلس امنیتي ګواښونه چې دوی شنډ کړي دي. او په افغانستان کې د اختر درې ورځې تر دې دمه چې د پامن کې د دې لامل دا دی چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو ډېر ګواښونه شنډ کړي دي او ورته رسیدګي یې کړې ده. خو د کورنیو چارو وزارت دا هم ردوي، البته په دې اختر کې د دواړو لوري، هم د افغان حکومت له لوري او هم د طالبانو له لوري، یو شمېر بندیان او اسیران هم خوشي شوي دي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا هغه موضوع ردوي چې ګینې شپږ اویا کسان یا اسیر نیول شوي کسان طالبانو له لوري نه خوشي شوي دي. او همدارنګه تیره ورځ چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خپل یو اخصیص پیغام کې ویلي چې هغه خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې ده چې د خلکو خوښي او خدمت خوندیتوب ته پوره پام وکړي، او هغه کسان چې اسیر نیول شوي دي د هغوی کورنۍ سره د مرستې وکړي. همدارنګه دلته په افغانستان کې یو شمېر نور کسان، کوم کسان چې سیاسي پوهان دي، هغوی بیا په دې نظر دي چې په افغانستان کې کچېرې له دواړو لوري نه همداسې هغه درک واوسي، نو کېدای شي چې افغان حکومت او طالبان د یوې سولې ته سره ورسیږي.
بلې فیروزه جانې، تاسو له شنونکو سره هم خبرې کړې دي، دوی څه وایي چې وسلوالو طالبانو که اوربند کړی دی نو ولې نه اعلان شوی اوربند کوي، ولې په امن نه اعلانوي؟
او بلې، له کوم شنون کې سره چې ما خبرې کړې دي، دوی نظر دا دی وایي دا یو ډول د دوی نیت ښیي چې په راتلونکي کې لیواله دي چې سوله وکړي. او که څه هم د اوس لپاره ځینې دوی هغه ملحوظات لري، نه غواړي هغه سیاسي لامل واوسي، کوم بل لامل واوسي، نه غواړي چې په ښکاره باندې وښیي چې راسي سولې ته او بالاخره په افغانستان کې سوله راسي. خو یو ډول باندې په خطرونو کې هغه خپله لیوالتیا د سولې لپاره ښیي.
ډېره مننه له فیروزي عزیزي څخه مو په راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې نسبتا د امن په فضا کې تیرې شوې دي. د امنیتي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو لخوا نه اعلان شوی اوربند شوی، او په کار ده چې له دې وروسته د دواړو لوریو دخوا د سولې لپاره لا هڅې زیاتې سي. په دې اړه زموږ همکاري فیروزي عزیزي د امنیتي چارو له شنونکي عبدالباري آریس سره خبرې کړې دي.
په کتو باندې معلومیږي چې اکثرا دوی په نور اخترو کې هم بیل اعلان رسمي د اوربند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي. او سږ کال خو بیا ملا هیبت الله اخوند په خپل بیان کې هم طالبانو ته لارښوونه کړې وه چې د اختر په ورځو کې د خلکو پام وساتي. په دې لحاظ باندې کوم خاص عملیات د طالبانو له لوري نه دي ترسره شوي.
د تاسو له نظره دا یو ډول د طالبانو هغه نیت نه ښیي سوله وکړي او سولې ته لیواله دي؟
زه فکر کوم چې دوه داسې حرکت مشاهده سوه، یو کتل سول چې د ښه نیت څرګندوي کول، یو دا چې هم طالبانو یو تعداد بندیان خوشې کړل او هم افغان حکومت. دوار طالبانو افغان حکومت یو تعداد بندیان خوش کړل چې دا به لکم درخواست یا به لکم مذاکره یا به لکم توافق صدا کار وسو چې عملا نیک نظر یا شنیت څرګندوي. او دوه هم لکه تاسو چې اشاره وکړل دغه چې طالبانو د اختر په ورځو کې کوم عملیات نه دي ترسره کړي، دا هم د شنیت علامه ده. که څه هم په بیر تعصب په ډېر تعصب په لوګر کې به مارد وشو او یو تعداد ملکیان شهیدان سوله، خو طالبانو د خاص کوم عملیات نه دي ترسره شوي.
ارسه څه فکر کوي، څه کول پکار دي لدی وروسته؟ آیا یوازې په اختر کې په دې تمرکز خدای چې هم د طالبان لوري او هم د افغان حکومت لوري چې یوازې په اختر کې امن ووسی؟
زه فکر کوم چې دا یوازې په اختر پورې محدود نه ده. تاسو په جریان کې چې د افغانستان سیاسي او پوځي حالت اوس په نړۍ او په خاصه توګه په قطر کې تر بحث او کتنې لاندې دي. زه فکر کوم چې افغانستان په اوسنی حالت کې قدم په قدم ورځ په ورځ د صلح په لوري باندې روان دي. دا دا کوي چې دا په اختر کې عملیات ونه شول دای دا ما پیدا کې یقینا چې د اختر وروسته په ډیر نوي تحولات هم د توافقات د امریکایانو د طالبانو او هم خبرې اترې یا مذاکرات د افغان مختلفو لور لخوا څخه پیل شي او ان شاء الله امیدواري دي چې څه نتایج ولري.
د امنیتي چارو شنن کوي عبدالباری ارز و چې ویلې وسله ولو طالبانو د لوی اختر په دروي ورځو کې د یو نه اعلان سوي اوربند لمخې په افغانستان کې لوی حمله نه دي کړې. خو وسله ولو طالبانو سږ کال د پسرلي له پیله د انتحاري او ډلې حملو په خونړۍ لړۍ کې په سلګونو ملکیانو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. که څه هم وسله ولو طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربند په اړه رسمي اعلان نه دی کړی، خو د دې ډلې مشر ملا هبت الله په خپل اختریز پیغام کې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې وه چې د اختر په ورځو کې د خلکو خوندیتوب ته پوره پام وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو په نتیجه کې ویل کیږي چې د ایران او جرمني ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه ډیره کمه سوې ده. جرمني د هغو دریو اروپایي هیوادونو له ډلې یو دی چې له ایران سره یې د 2015 میلادي کال اټومي تړون لاسلیک کړی او له دغه تړونه د واشنگټن تر وتلو وروسته یې تر اوسه ډیره هڅه کړې چې دغه تړون وژغوري. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړې په سټوډیو کې راسره دي. نوري صاحب، اول خو د اختر دریم ورځ مو مبارک سه. اوله پښتنه دا ده چې د ایران او جرمني ترمنځ د سوداګرۍ پر اړیکو هغو بندیزونو چې واشنگټن پر تهران لګولي څه ډول منفي اغېز کړی؟
بلې صالح صاحب، د تاسو د اختر مبارک. یو ځل بیا هم ټولو اوریدونکو ته د اختر د دریمې ورځې مبارکي ورکوم، په دې هیله چې دغه درې ورځې په خوښۍ او امن او سوله کې تېرې کړې وي. د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ایران ته د جرمني صادرات په سلو کې 48 چې 950 میلیون ډالر کې کم شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا د دې ښکارندوی کوي چې یو شمېر کمپنۍ دې ته په پام سره چې واشنگټن پر تهران بیت بندیزونه لګولي له متحدو ایالاتونو سره نه غواړي چې ځان په جنجال کې واچوي. د رویټر په وینا د جرمني او ایران ترمنځ د سوداګرۍ ټیټېدل یا کمېدل د دې څرګندونه هم کوي چې یو شمېر هیوادونه له تهران سره د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا بندیزونو ته ډیر پام کوي. دغه راز جرمني ته هم د ایران صادرات په همدې موده کې، یعنی د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې، په سلو کې 43 یعنی 130 میلیون ډالر کم شوي دي. د بی جی په نوم د سوداګرۍ اتحادیې رویټرز ته ویلي چې د جرمني کمپنۍ دې ته اړ کړی شوي چې په ایران او متحدو ایالاتونو کې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو ترمنځ یو غوره کړي، او دا واضح ده چې دغه کمپنۍ هغه بازار ته ترجیح یا هغه بازار غوره ګڼي چې دوی ته ګټه رسوي. البته له هغه مهاله چې امریکا پر تهران پر ایران بیرته بندیزونه لګولې دي، د ایران د تیلو صادرات سخت زیانمن شوي. ویل کیږي چې د ایران د تیلو صادرات چې په خوای شاوخوا د ورځې 2 میلیون بیرل تیل تولیدول، اوس په د ورځې 300,000 بیرل تیلو تر لویدلی دی. دغه راز اقتصاد هم په سلو کې شپږ ویل کیږي چې سکال ټیټ شوی دی، یعنی اقتصادي وده هم ورو شوی ده. د نړیوال وجهي صندوق IMF دغه راز وړاندوینه کړې ده چې په دې هیواد کې د بیکاری کچه به هم ډیره لوړوي، په اوس وخت کې تقریبا په سلو کې 2 ده.
بله، ایران د امریکا د هغو فشارونو په وړاندې چې ویل کیږي هدف یې صفر ته د ایران د تیلو د صادراتو رسول دي، تر اوسه څه اقدامات کړي دي؟
که څه هم ایرانی چارواکو مخکې د امریکا دغو بندیزونو په وړاندې سخت عکس العملونه ښکاره کړي وو، او هغه بیروي یا د ایران د خلکو پر ضد بللي وو، او دغه راز هم ویلي چې دا اقتصادي بندیزونه اقتصادي تروریزم دی د دوی په وینا. دغه راز ایران په وروستیو کې ګواښ کړی وو چې که چیرې د ایران صادرات چې د دې هیواد د تیلو یوه عمده منبع ده تر ایران ته دا اجازه ورنکول شي چې خپل تیل صادر کړي، نو نور هیوادونه ته به هم اجازه ورنکړي چې د هرمز له تنګي چې یو ستراتیژیک تنګي دی او د نړۍ د تیلو د ټولو تیلو تقریبا په صادراتو ډیره برخه له همدې تنګي څخه کیږي، دغه تنګي به بند کړي. په وروستیو کې موږ تاسو شاهدانه مو چې ایران نه تنها نه یوازې دا چې دغه ګواښ کړی و، په وروستیو کې په همدې اوبو کې د بریتانیا یو د تیل وړونکې کښتۍ هم ایسار کړي وه او ځینې نور ګواښونکي اقدامات هم کړي، خو تر اوسه پورې ایران د دغو بندیزونو د دفع کولو لپاره نور دومره ستر اقدامات نه دي کړي.
ډیره مننه له نوریاس نوري څخه مو واورېدل چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو په نتیجه کې ویل کېږي چې د ایران او جرمني ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه په دې وروستیو کې زیاته رقم شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا و چې ځینې سرچینې ویل نشو نشانو داسې ښکاري چې وسلولو طالبانو د لوی اختر په درې ورځو کې په هیواد کې کومه لویه حمله نه ده کړې. وسلولو طالبانو خو سږ کال د پسرلي له پایله د انتحاري او ډله ییزو حملو په نتیجه کې په سلګونو ملکیانو د غرض افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان له ناامنو ولایتونو څخه یو هلمند دی. په هلمند کې د لوی اختر درې ورځې تر اوسه پورې څنګه تیریږي؟ الیاس د ایر سره په مستقیم تماس کړی. د ای صاحب، څنګه وو اختر په هلمند ولایت کې د غرس په ولسوالیو کې؟
صلی صاحب، اختر دې مبارک سره. سلامونه جلالو صاحب ته او تاسو ټول ته. د ټول هیواد په څیر هلمند هم کوم تاسو چې یو لنا امن ولایت څخه دی. هلمند آرام وو، د جنگ لومړي کرښه آرام وي، هیڅ ډول برید د طالبان لخوا د امنیتي بلاکونو پر پوسټو او پرکونو باندې نه دي. او یوازې دغه اختر سره چې په رسمي ډول حکومت او طالبانو وربان ګران کوي، فرق دا و چې د دولتي سیمو خلک ولسوال چې د طالبانو سیمې ته ولاړ شي، ما د طالبانو د سیمې خلک امکان
بله ډېر مننه. د ټلیفون کرښه صفانه د کیو څه ځای بدل کړي. دای صاحب، دغه د نا اعلان سوي اوربند خبره هلته چارواکو یا هم شنونکو څومره تایید کړي ده چې آیا رښتیا هم یو نا اعلان سوي اوربند سوي دی د دوړو لوریو ترمنځ که څنګه؟
د نشو نشانو ښکاري موږ چې وضعیت تحلیلوو او څارو، داسې ښکاري چې یو اوربند چې لکه مخکې تاسو وویل نه اعلان شوی وجود درلود، او د حکومت لوري هم څه ډزې چا باندې برید نه دی کړی د طالبانو سره په کمربندي سیمو کې، او د طالبانو لخوا هم پر کمربندي سیمو باندې هیڅ نه و کار کاوه.
دایس په ځینو ولسوالیو کې لکه مرجی کې پوځي عملیات روان دي. هغه عملیات یعنی د دغه نا اعلان شوی اوربند پر مهال ځنډول شوی که اوس هم جریان لري؟
بله، تر اختر یو ورځ مخکې د نادالی و مارجی او ناوی ولسوالی ترمنځ د پرخنه ورسمه کې عملیات ول، اما اوس ورځ کې چې نن د اختر درېم ورځ هم ده هغه عملیات درېدلې دي او عملیات نسته. او د مارجی عملیات چې و هغه موقت عملیات و، د لارې د خلاصولو ترې وځای او بیا د اکمالاتو کولو لپاره و چې د مارجی مرکز سرتیرو ته چې محاصره دي اکمالات وکړي. هغه عملیات هم تر اختر مخکې پای ته ورسېدل، هیڅ نوع عملیات وجود نه لري.
ډیره مننه الیاس د یو چې له هلمند څخه د روان وضعیت په اړه را سره خبرې کولې. دوی ویل چې په دې ولایت کې هم د اعلان شوی اوربند پر مهال کومه لویه پیښه نه ده سوې. د دې خبرونې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخته وړي. له هلمند څخه ورځو کندهار ته. د جنوبي ولایتونو سوداګر وایي چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو مالیه دوه برابره زیاته کړې ده. د بده سل کې ده چې اوس د تازه میوې فصل د صادق رښتینی او په دې اړه نور تفصیل.
د کندهار د سوداګری خونه وایي چې پاکستان د جنوبی ولایتونو د تازه میوو په فصل کې سوداګرو ته تازه خندونه جوړ کړي. د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بناوایی پاکستان له افغانستان څخه پر ورتلونکي تازه میوو دوه چنده مالیه لوړه کړې او همداراز یې په ترانسپورټي برخه کې قصدي ستونزې پیښې کړي.
تېر کال د یو موټر ټیکس شپږ څلوېښت زره تازہ میوار شہر مساری
بلخوا د کندهار د کرن رئیس سید حافظ الله سیدی هم د کندهار د سوداګرو ستونزې تاییدوي او وایي پاکستان سږ کال بیا هم د نورو کلونو په څیر د تازه میوو پر حاصلاتو دوه چنده نوره مالیه لوړه کړې چې د چاري باغ لرونکو او د تازه میوې کاروباریانو ته زیان پیښ کړي.
خپل محصول چې دی په زموږ میوو باندې هغه دوه چنده کړی دی. دغه یو موضوع دا زمونږ مشران د مرکزی دولت پاکستان سره تماس کې دي چې د خپل تعهداتو څخه د سرغړونه کوي. تاسو پوهیږئ چې زمونږ میوه ټول په رسیدو دي، کانګور دي، خټکی دي او همدارنګ زردالو دي، انار دي، دا را رسیږي. نو دوی دغه وخت نه په موخې باندې استفاده کوي، دغسې زمونږ بزګر تاواني کیږي. نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زمونږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان هغې سره زمونږ دغه موضوعګانې حل شي.
په عین وخت کې هند هیواد ته د وچې او تازه میوې یو سوداګر ضیاءالرحمن رحماني وایي دغه هیواد ته له افغانستان څخه په نباتي بوټو کې د نشي توکو له قاچاق وروسته په دغه هیواد کې د سوداګریزو اموالو په غیر مسلکي ډول پلټنه کیږي چې له امله د سوداګرو مالونه د پیکینګ له اړخه زیان ویني.
ګونوی کې اچول کېږي د کوم پروسیسینګ او بیکینګ چې سوې دي د هغه ګرد د واګې په ګمره کې پاتې کېږي او مال د ډیلی او د بومبئی او د سنور مارکیټو ته په ګونوی کې سفرېږي.
سوداګر وایي د سوداګری زستونزو د هواري لپاره دی دولت له گاونډي هیوادونو سره خپل اړیکې تعریف او سوداګر دی لستونزو خلاص کړي. خو د کندهار د سوداګری خونې مرستیال عبدالباقی بناوایی چې هڅه کوي د بهرنیو چارو وزارت او سفارتونو په مرسته د پاکستان او هند له سفارتونو سره د سوداګرو ستونزې شریکې کړي.
په دغه باره کې موږ د هندوستان د حکومت سره، موږ د بهرنیو چارو د ریاست او بهرنیو چارو د وزارت سره موږ یو ګډ کار د افغانستان او د پاکستان په کابل کې لرو. د پاکستان مشکل به هغه ته طلب کړي او د هندوستان یې هم زموږ د کنسلګري ته کابل کې موږ ورته تجارت بهرنیو چارو
بلخوا د ترانسپورټي شرکتونو مسولین د پاکستان پر ځای تر چابهار بندر پورې د ډاډمنې سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو خبره کوي. د یو خصوصي شرکت مسول سید نجیب ازادي راډیو ته وویل چې د تازه میوو د انتقال لپاره ځانګړي سهولتونه لري.
د چابهار د بندر لار نه امکان لري، یو د هندستان نشته کنه، عمان پکې دي، دوبای پکې جبل علی دي او چین هم موږ کوای شو کنه شپمنټ کو توار کو. پر یو هفته کې دوه ورځ موږ شپمنټ لرو کنه، په نواشوا ممبئی کې شپمنټ لرو، لس ورځې کې عمان کې شپمنټ لرو، پنځلس ورځې کې په چاینا کې شپمنټ لرو او هر درې ورځې یو شپمنټ د جبل علی نه راځي چابهار ته.
افغان دولت هم ویلي چې پر پاکستان د سوداګریزي تکیه د کمولو لپاره د چابهار بندر ترڅنګ د هوایی دهلیزونو او نورو ځکنیو او هوایی ارتباطي لارو په پیدا کولو کار کوي.
تاسو له پیغامونو
میرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې يم. د نیکمر غلی اختر مبارکي ټول افغانانو او ټول هیوادوارو ته وړاندې کوم. الله جل جلاله دې دا اختر د سولې او د آرامۍ اختر کې نور دي خدای پاک جل جلاله پر په هیواد کې مینه تویدل او ورور وژنه بند کړي. بیا هم ما له طرفه ټول هیوادوارو د نیکمر غلی اختر مبارکي وایم. والسلام، میرزا خان مینا پال د کندهار ولایت څخه.
د زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه سرباز خبره کوم. سلام او د اختر مبارکي ټولو افغانانو او خصوصا سربازانو او ملي پولیسو محلي پولیسو ملي اردو ته خپلی اختر مبارکي وایم او پیغام پرېږدم. ایبت الله صاحب صاحب ته پیغام پرېښی د والله ملت سره دی طالبان شپه اختر کښې ښه چلانو وکړي. ښه که تا ورسره کولی وربند به دې ورسره کړی و. ښه که تا کولی سوله به دې کړی و. ته بیا اوس هم ښه ته به چیش کړې خو په وینو دې لاس سره دي. په فراه کښې دې څو نفر شهیدانو زخمیان کړو په حادثې کښې. په کابل کښې دې د اور په چودنه کښې مقتدیان وسوځل موټر بند. نور به هم ته واده ښه ورسره ښه خو تا هغه اوس یې وربند دې کړی وای. عمران خان خبرې دي او کارونه دې له افغانانو سره کړې. خدای دې هدایت درته وکړي. نور څه درته وایي؟ السلام السلام.
السلام علیکم. زانور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب ځای ولسوالۍ نه خبرې کوم او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم، خاص کر افغانانو ته. الله دې وکړي چې په ګران افغانستان کښې سوله راشي او د اختر نه د هر څه نه د انتخاباتو نه سوله ضرور دی. مونږ سوله غواړو. الله دې زر په افغانستان کښې سوله راولي چې آینده اخترونه په سوله کښې ولمانځو. السلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په دې خپرونې کې مو دا راپور هم درلود چې د اروزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلان